سی خواهیم پرسید. اما در نیم ساعت در برنامه خبری با اسمت ساروان باشید.
رسیت مننه قدرمن اوریدون کو اته بجی شوی د دې سات پخ پرونه کې اوري چې افغانستان وی له اروپایي هیوادونو سره د پراغشتون کو پر مسالې نورو خبرو ته اړتیا ویني. د دې ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مرزی احمد زید د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرنو سرټکی پاکستان وایي کې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. پوره خبرونه. پاکستان وایي کې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. نوموړي وویل هو البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمینه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال د پاکستان په کوربتو پیل شوې وې، په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وځنډېدې. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوی حیات خپلې لومړنۍ څیړنې تېر ماښام بشپړې کړي او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژي شندل شي د قانون منګلو ته به وسپارل شي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، څه حالات و، د دښمن له خوا نه هم فایر شوی نه ده شوی، موږ د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی هیئت به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی په خواني ولسمشر احمد کرزي دفاع وزارت او نورو ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. او په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجندا خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کنفرانس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزي د دې پنځم کنفرانس د اعلامیه مسوده ولوسله او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د بېښې او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبې په خپله اونیزې وینا کې وویل موږ غښتلي یو او نه بېرېږو. نوموړي وویل موږ امریکایان یو، د خپلو ارزښتونو چې هغه آزاده او پرانیستې ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بېرېږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د بیدارۍ د میلمستیا پر مهال په ډزو 14 کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیقاتو فدرالي اداره دغه ډلهیزه وژنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی سیړي. ګمان کېږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشر څخه بیعت کړی و. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه دیرش نور لا درکه شول چې په کاسمین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې اور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړمه ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړې دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړي. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل شکیږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. د چاد دغه جهیل له چاد، کامرون، نایجیر او نایجیریا سره پوله لري چې وخت ناوخته پکې سخت دریځې وسلوال بریدونه کوي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوژونکو بریدونو چې ښځو ترسره کړي وو چاد جهیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان ووژل شول. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 5 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلي ته نږدې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او شاوخوا 500 نورې ټپیان کړل. په دې سیمه کې په زرګونو نایجیریایان میش دي چې د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له لاسه له خپلو مینو ورتښتېدلي دي. په تیرو 6 کلونو کې په نایجیریا او ورزیرمه هیوادونو کې د سخت دریځې ډلې بوکو حرام له ظهور راهیسې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
ساعت 8:00 دی. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناه غوښتونکو پر مسئلې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان وردګ کې د ملکیانو پر وژل کېدو غبرګون وشد.
د اردو کې دغه چاده خان شهیدان شوي چې غب بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پیشي په اړه د میدان وردګ والی ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سرته رسېدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت لري چې په زرګونو جریبه څړځایونه یې زورورو غصب کړي دي.
چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چاربالک دی، حتی بلخ دی.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کانفرنس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبري وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د زیات شمېر پناه غوښتونکو تک په یو بحران بدل شوی دی. د دې موضوع په اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تک پر مسله په کار ده لځینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل چې افغانستان لځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. دې ته اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې عیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید په پام کې ونیول سي. له ځینې هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکره وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د افغان کډوالو او پناهغوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناهغوښتونکو تګ زیات سوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسېدلو پناهغوښتونکو شمیر تر 9 لکو اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 1.5 لک افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمیر کې ځینې یې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړې سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 3 لک افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ولسی جرګې د میدان وردګ په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. د دې جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې پرون شنبه د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوي. دفاع وزارت وایي چې له خپلې لورې یې د پیښې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې د شنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورني امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولیږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او 6 ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوي چې غ بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یو جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چا ته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغه کې ملکی خلک ووژل شي. وکدا پیښه سهون وي یا هم د قانوني لحاظ څېړو او عاملینو ته اجازه ورکو.
خلک وای د امنیتی ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کېږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ چارواکي بیا وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتېري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو کلي کې اول د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. تر جګړې وروسته د ملي اردو لخوا د درنې وسلې یو مرمۍ جمعه ته نږدې ولګېده چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. په هغه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. ولایتي ادارې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې. افغان ولسمشر هم د دې پیښې د بشپړې څېړنې امر کړی دی. صالح محمد صالح په دې باب د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. زموږ نهه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان زموږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ یې فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتېري دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتېري دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسې ته هم درغلي دي؟
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو تر څوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستله او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه وکړله او د ولس مشرانو د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بعضو سیمو کې حالات ترینګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوي دي. د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته زموږ څه ځوانان ناست و. تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسول هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې ویلې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په ورستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ څومره یې ګټور بولئ؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو سرخیلان وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه یې په دې ولایت کې د محلي زورواکانو لخوا غصب شوي او همداراز د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیبالرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خلم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
دا مالچر ځمکې چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دی چې د بېلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خلم دی او قسمن چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچیانو چلته مال پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولي دي مسبقه کې کښت کړی.
د کوچیانو متنافظین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچیانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتیږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشي د الفې د نشتون له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچیانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د صحي اوبو زمینه ورته مساعده کړي. په بلخ کې مېشت کوچیان د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
من معلم محمد دغه دغه جیشور وطني یم، ټول غریب خلک دي، بېل وځي یو داسې خرابې لري مقصد اصلي اولی معلومه ده نه ژمي نو خلکه سختي سي خو ډېر په عذاب دي کنه هېڅ
یعنی ولفه نشته کوچیانو لپاره.
نه داسې دغه جوړ کړي دي صبر ته وایم اندل کې بعضي خرابې دي بعضي سره کم
خامخا ډېر واوري یخ وځي خو مشکل سره.
په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د الفې د نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د الفې له کموالي سره مخ دي. د شمازون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوچان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصبه ډک چلند څخه شکایت لري. مجیبالرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استانبول پروسې د آسیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی او د دې هیواد صدر اعظم په همدې لړ کې پرون شنبه د دغه هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه یعنې د سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی مومن راپور واوري.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
په اسلام آباد کې د جوړیدونکې د آسیا زړه کانفرنس په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اورید، او اوس هم د یو بل کانفرنس په اړه چې د همدا افغانستان په ارتباط دی او په لنډو ورځو کې جوړیږي. ایسا په یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی چې افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې جذب شي. دا خبرې وروسته له دې کیږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه څو شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي صافی راپور واورئ.
په مصرفي بودیجه کې د لازمو تفصیلاتو نشتوالی، د بودیجې د سرچینو ګونګوالی او په دې برخه کې خلکو، سیمه ییزو چارواکو او مدني فعالانو ته ونډې نه ورکول د مدني ټولنې د غړیو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان او د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې د 1995 مالي کال په بودیجه کې د تفصیلاتو نشتون اداري فساد ته زمینه برابروي. د شفافیت د سار اداري اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په یو ناسته کې وویل چې د پروژو د څېړلو د تطبیق او نه تطبیق لپاره اړتیا ده ترڅو د هرې پروژې په اړه ډېر جزئیات ورکړل شي.
بسات محل، بسات ولسوالی، بسات ولایت،
د سیمې ولسوالی او ولایت په کچه همدارنګه د هر سکتور په کچه باید دا واضح وي چې پیسې کومې پروژې ته په کوم لارو لګول کیږي، ترڅو موږ پوه شو هغه پیسې چې یوې پروژې لپاره په پام کې نیول شوي وي، آیا هغه پیسې ورکړل شوي که نه، آیا هغه پروژه تطبیق شوي او که نه، ترڅو یو ټولنیز حساب ورکونه ارام شي.
ورستۍ څېړنې ښیي چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچه کمه شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په څیر کنفرانسونو د پانګونې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکي کنفرانس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. ښاغلی شمس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برلین په کنفرانس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته، د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي، او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده ترڅو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبې په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګیرت مولر سره وکتل، او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پانګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د هلمند برېښنا ریاست په روان کال کې 2.25 میلیون افغانۍ اوی ترلاسه کړي دي. د برېښنا رئیس چې د خپلو سلو ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکول وویل کچیرې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین وتړل شي او تر لشکرګاه پورې د لاین غځېدل بشپړ شي په عوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. له سیمې څخه د الیاس دایي راپور.
د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی په روان 1409 مریز کال کې د تیر کال په نسبت 15% عواید ډېر سوي دي. کنی چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل سږ کال توانېدلې دي چې 2.25 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او دا د تیر کال په نسبت پوره زیاتوالی شي. هغه شکایت وکړ چې اوس هم ځینې لوړ پوړي دولتي کسان یو شمېر ادارې د 2.5 لک افغانیو په ارزښت قرارداد دي. نصرالله وویل کچیر هغه ادارې چې د کلون رئیس خپل بیلونه د تحویل کړي پیسې ورکړي په وایدو کې به څو چنده زیاتوالی راځي.
د هلمند برېښنا ریاست د برق د عوایدو پر وخت او زمان سره جمع شوي دي چې دغه درو میاشتو په مجموع ډول سره 228 میلیونه یو شپېته لکه شپږ شپېته زره درې افغانۍ عواید راټول شوي دي.
دول ځینې عام خلک هم د برېښنا بلونه نه تحویلوي او د 40 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې خلک قرضدار دي. د برېښنا رئیس زیاته کړه د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړل کېدو کار دوام لري، خو د دې کار پر سست حرکت باندې نیوکه وکړه. وی ویل تروان کال تر پایه باید ټول توربین وتړل سي، خو داسې ښکاري چې دا کار په یاده موده کې نشوی دی. نصرالله کانی وویل د ګرشت د برېښنا د فابریکې وسایل او توربینونه زاړه سوي دي او د ورځې نه بلې ته د برېښنا تولید په کمېدو دی.
ولشکرګاه ته راغلی لین ډېر زور دی او پوره استفاده نه ځینې کېږي او په لاره کښې امنیتي تامین نه دی او هر وخت کته کېږي. په داخل د ښار او ګرشت ولسوالۍ کې بعضې اشخاص او دولتي دوایر خپل د برق صرفیه پر وخت او زمان نه تویلي وي چې فعلا موږ 1,250 لک 8,640 افغانۍ طلبات لرو.
د زیاته کړه هغه پیسې چې د برېښنا د عوایدو په لاس ورځي بېرته د برېښنا پر سیستم لګول کېږي چې په دې لړ کې د ښار پخواني انالوګ میټرونه اوسني نوي ډیجیټل سیستم ته اړول پیل کړي دي او په دې برخه کې ډېر کار هم ترسره سوی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو موضوع مخکې اعلان کړی ده او بیا هم اعلان کړو د خصوصي تعلیمي مرکزونو په اړه ستاسو نظر څه دی. خو اوس مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دیو هوان په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. په پام کې د دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لا درک شول چې په کاسپیان سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګېد. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا ترسره شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکار تکنیک آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در افغانستان سال هاست که مکاتب و پوهنتون های خصوصی فعالیت دارند. در شهرهای بزرگ دهها و شاید در سطح تمام افغانستان صدها مؤسسه تحصیلی خصوصی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. شمار از افغان ها از فعالیت های این مؤسسات یعنی مکاتب و پوهنتون های خصوصی رضایت دارن و شمار دیگر هم شکایت. شما چطور؟ شما راضی هستین؟ آیا میگذارین کودکانتان یا اعضای خانوادهتان به مکاتب خصوصی برن؟ فعالیت های از اونا برای شما قابل پذیرش هست؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر و نظریات شما را خواهیم گرفت. شماره های مادر افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. لطفاً در پیام های خود نام و محلتان را ذکر بکنین، نظراتین در مورد موضوع برنامه و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې له
خصوصی تعلیمی مرکزونو راضی است او کنه پورستوی که د افغانستان پر ټول ولایتونو او مرکز کې ګنشمیر خصوصی تعلیمی مرکزونه جوړ شوی دي تاسو له دغو خصوصی شونځو او پوهنتونونو څومره راضی است البته دغه خصوصی مرکزونه فیس غواړي شاید د یو شمیر خلکو وسونه رسیږي چې فیس ورکړي خو که چیرته پیسې ولرئ او حاضر یاست چې ستاسو ماشومان په دغو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه وکړي او که نه په دولتي ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې نو نایمی صاحب تاسو خود تلفون شمیری او د سکایپ نمبر هم اعلان کو یا ادرس هم اعلان کو ور بشو لومړنی اوریدونکو ته چې د سکایپ له لارې راسره دی مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم محترم نایمی صاحب او سروان صاحب تاسو دواړو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم فهیم نورانی نابینا ما د لغمان نو واقعا تاسو خو بیا هم ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی واقعا د خصوصي ښوونځي او خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې اوسمهال ډېر زیات شوي دي البته دا سمه ده چې خصوصي پوهنتونونه یعنی کیفیت خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه د ځینو کیفیت ښه دی واقعا دلته یو لیسه ده د اصلاح په نوم پوهنتون خصوصي پوهنتون خو نشته ده خو ډېر ښه کیفیت لري او شاګردانو ته ډېر ښه درس ورکوي دې تر څنګ چې دا نصاب تطبیقوي د نصاب تر څنګ اسلامي مضامین او همداسې کمپیوټر او انګلیسي او داسې نور مضامین ورسره هم ورته وایي خو خبره دا ده چې زمونږ د معرف او د تحصیلات عالي وزارت نه دا هیله ده چې په دې پوهنتونونه او په دې ښوونځیو باندې دې یو خپل کنټرول لري او یو مقرره دوی ته پاس کی کنه چې تر څو دوی د همغه قانون او د همغه مقررات له لارې یعنی هغوی خپل فعالیت ته ادامه ورکړي او بله خبره دا ده چې تاسو ګورئ په ځینو ولایتونو کې چې دي هغلته څلور پنځه پوهنتونونه خصوصي شته ده مګم په ځینو ولایتونو کې لکه لغمان دلته یو خصوصي پوهنتون هم نشته ده نو زما د دې خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو نه دا هیله ده چې خپل یوه څانګه داسې ولایتونو ته لکه لغمان چې دلته خلک ډېر زیات د خصوصي زده کړو مینهوال دي یعنی خلک وظیفې لري او نشي کولی چې په دولتي پوهنتونونو کې کار وکړي درس وایي یا هلته لاره نشي پیدا کولی نو دغه ولایتونو ته دې هم دوی خپل یو څنګه فعاله کړي لکه اوس زه چې نشم کولی په دولتي پوهنتون کې موږ ته داسې امکانات نشته ده نو خپله نابینا یم سترګې مې کار نه کوي غواړم چې په خصوصي پوهنتون کې زده کړې وکړم خو دلته امکانات نشته ده نو زما دا هیله ده چې باید یو خصوصي پوهنتون په لغمان کې هم راشي ډېره مننه
ډېره زیاته مننه
کوروان سلامت باشه صاحب شنونده بعدی ما هم روی خط تلفن هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم و رحمت الله
سلام صاحب کوم سلام علیکم
سلام میشه به شما با همکار هم به شنونده های رادی آزادی
سلامت باشین صاحب سلام بر شما هم روزتان بخیر بفرمایید صاحب
بباشین در ارتباط موضوع تا محمد عابد از کابل هستیم دو چیز باید خواستم مطرح بسازم ارتباط با جز تحصیلات خصوصی که در افغانستان آمده یک موضوعی که اصلا یک نصاب تعلیمی درسته که با منهج افغانستان برابر باشه این نیست در حالی که ما هم بیاسر هم در وزارت معارف داریم هم وزارت تحصیلات عالی داریم ولی متاسف کنم اینا از طرف اینا کنترل نمیشه هر کس کسی که از ایران آمدن همون منهج ایران را تدریس میکنن و کسایی که از پاکستان آمدن منهج پاکستان را در پیش برده ایشون و دیگه ای که همی سطح دانش واقعا بسیار پایین آوردن ما شاید از هستم که من به یک پنتونای شخصی درس میخوانم در اونجا کسایی هستم که اصلا حضور پیدا نمی کنند درس در وقت امتحان یا در وقت امتحان میان در وقت امتحان که مثلا اگر ما در وقت درس خواندن شاید 20 نفر باشیم ولی وقتی که ما امتحان میشیم شاید 3 نفر 35 نفر هم اضافه تر شود در حالی که در موازی که برای اوناس جور میشه یا اومیر آزی کرده میشه هم در خانه حاضری از اینا یک نقطه بوده میشه در مروز امتحان و کلشان حاضر گرفته میشه بخاطر از اینکه فیس میتن چون موضوع تحصیل هم یک موضوع
تجارتی شده بیاد این همین مشکل مردم افغانستان بریم بسیار مشکل جدی است. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از مردم
و شنوندگان عزیز، اگر شما به صورت مقایسوی بگوین چون این چیز در مکاتب دولتی برخی شکایت ها هم وجود داره که در مکاتب دولتی استادان مسلکی نیستن، تدریس درست نمیشه، درس نیست، شاگردا به موقع به موقع یعنی استفاده خوب کرده نمیتونن از مکاتب، چون این چیزی هست به نظر شما؟
درست است که ما میتونیم که سلسله مشکلات از امن در ولایت های ناامن چون ما شما میتونیم که موضوع تحصیل در قدم اول یک موضوع امنیت بسیار مهم است. در جایی که امنیت نیست شاید این موضوع بسیار عمده باشه. شاید در افغانستان در کابل هم این موضوع استادای مسلکی نبود، استادای مسلکی یا مثلا همی مواد درسی نبود، مواد درسی یا کمبودی مواد درسی این موضوع باشه، اما تا حدی نیست که اصلا قابل مقایسه نیست با تحصیلات عالی یا مثلا با مؤسسات خصوصی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا ملت ماش میگیرن. حداقل اگر درست است که اگر کیفیت کم بوده باشه ولی به این شکل نیست که بی سواد فارغ بکنن.
علی صاحب سلامت
باشه.
وسم یو بل اوریدون کایل رو فکر کوم چې د یو خصوصي په هانتون استاد دی او د اسکایپ لاري را سره دی مهرباني کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فدا احمد منصور ما د یو خصوصي پونتون استاد ما.
مهرباني کوي.
استاد په موضوع پر اړه باندې زما نظر دغه دی چې لبد مرغه په افغانستان کې داسې یو خبره ده چې شاید په نور نړۍ کې دانی دل د چې یو کس یو خبرو کې زیاتره به پامغه باندې ورپسې ولاړې. زما تقریبا دغه شپږو کاله په خصوصي پوندون کې د استاذي کیږي. زه فکر کوم چې ستونزې نیمګړتیاوي به وي په هر اړخ کې وي، خو دومره هم نه دي لکه د ځینې رونه یا ځینې چارواکي چې په تور پورې کوي. مثلا زه داسې خصوصي پوندون نه پیژنم چې هغوی ډېر مجهز لابراتوار لري، خو له بده مرغه یو دولتي پوندون یې په هماغه ولایت کې نه لري. په دغه هم باید سترګې پټې نه شي. مثلا په خصوصي پونتون کې یو ماسل په چوکۍ باندې امتحان ورکوي، خو له بده مرغه په دولتي کې په خاور باندې ناست دي. دې ته مې څوک نه ګوري. کاشکې دغه ته پام شوی وای نه زه په دې باندې پوهېږم چې ستونزې به وي، خو دومره ستونزې هم نه دي لکه موږ او تاسو د ځینې چارواکي یا ځینې د دې ولسونو ځینې خلک په نیوکې کوي. یو بل شته باندې باید سترګې پټې نه شي، هغه دا چې دولتي پونتونونه 50 کاله سابقه لري، 40 کاله سابقه لري، او په افغانستان کې خصوصي پونتونونه تقریبا دغه شپږ تیان وروسته تقریبا 10 کاله غونډ نه کیږي، 10 کاله سابقه لري.
بله منصور صاحب، یو بل مسله دا ده چې له خصوصي ښوونځیو څخه نه په افغانستان او نه په نور نړۍ کې ډېر شکایت نشته، لیکن له پوهنتونونو نسبتا شته، نه صرف افغانستان، په نور نړۍ کې هم تقریبا یو څه شکایت کیږي. او د علت هم دا ده چې دولتي پوهنتونونو ته د کانکور آزموینه پکار ده، لیکن خصوصي پوهنتونونو ته دغه سي آزموینه نه ده پکار لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونو ته پکار ده. لیکن خصوصي ښوونځي چې دولتي مفت دي، وړیا دي، ځینې خلک چې پیسې لري هغوی ترجیح ورکوي چې خصوصي ښوونځیو ته خپل ماشومان واستوي، ځکه چې درس لوړ دی.
په خصوصي پوهنتونونو کې مېن لکه دولت غونډې کانکور ازموینه اخیستل کیږي، د دولت هیئت راځي. ما درته ویل دغه څو کاله زه تجربه لرم، د دولت د وزارت هیئت راغلی دی، درې کسیز هیئت راغلی دی، هغوی دغه زمونږ پرچی کتلی دي، بیرته زمونږ نتیجه وزارت ته تللې ده. صحیح ده، ځینو به نیمګړتیا ولري، ځینې پوهنتونونه به نیمګړتیا ولري، داسې ځینې دولتي پوهنتونونه هم نیمګړتیا لري. مثال د خبرې د په لرو پرتو ځینو ولایتو کې ځینې پوهنتونونه نوم به نه اخلم چې هغې ته یو خصوصي پوهنتون دی، یو دولتي پوهنتون دی. د هماغه خصوصي پوهنتون چپټرونه په دولتي پوهنتون کې تدریسېږي، ځکه چې هلته استادان دي، هلته خصوصي دی، هلته استاد د پونتون مالک استاد ته وي ګوره که ته زما د مقررات او لوایح او کریکولم تطبیق نه کړې زه تاته پیسې درکوم، ما ته محصلین پیسې نه راکوي. خو په دولت کې به دا شی نشته. دولت کې خو نو تاسو له پخپله پته زه په دولت باندې نیوکه نه کوم، خو زه یم چې یو طرفه نظر باید ورنکړل شي، دواړه باید یعنی حق په جانب وکتل شي. هغه د پښتنو خبره پړ او مړ معلوم شي چې څوک پړ دی څوک مړ دی، دغسې معلوم شي چې مثلا راځي یو سروي وکړو په دې خصوصي پوهنتونونو کې، مثلا په خصوصي باندې نیوکه کیږي چې خصوصي کې دسې دي په دولتي پوهنتونونو د وکتل شي. مثلا دوی حاضري دي وکتل، که دوی ځینې چارواکي دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو کېدای شي د یو چارواکي زوی په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي او هلته حاضر نشي. اما یو شی شو
بله ډیر زیات مننه ډیر مننه د خبرونم د میله پر جوړه ده چې خلک نظر سرګن کی او ګوري چې دوی تر څه حد پورې راضي دي او ستاسو خبره سل په سلو کې په ځای ده چې ځینې خصوصي پوهنتونونه واقعا تر دولتي هم بهتره دي خو ځینې بیا ښه نه دي
کیفیت شون بله بله شکر سلامت باشین صاحب پیام ها هم زیاد هستن سرور صاحب شنونده ما را میگیریم بعد از او بریم به چند پیام که شنونده فرستادن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی و سروان صاحب و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از سروانم
لطفا بفرمایید عزیز صاحب
تشکر از شما و تشکر از موضوع البته علمی و آموزشی تان بازم که انتخاب کردی البته نظر ما در مورد موضوع طوری است که اولا من خود طرفدار خصوصیات در کل نیستم متاسفانه ببینید نه تنها مکاتب و پوهنتون های خصوصی بلکه سایر نهادهایی که خصوصی هستند مخالف و مغایر با البته سیستم های دولتی البته کار میکنند بلکه یک نوع مغایرت و مخالفت است ولی بازم متاسفانه دولت افغانستان این مسئولیت و کاملیت خود دارند که برای هر اتباع و باشنده کشور خود تماما البته امور وسایل و امکانات اساسی را فراهم کند و خصوصا تعلیم و تربیت و غیره را ببینید پانتول ها و مکاتب خصوصی در افغانستان بسیار زیاد است ولی متاسفانه کیفیت آنها که آن طور که برادران دوستان گفتن چندان خوبی نیستن البته در ابتدا اول خوب بود ولی بعد از زمانی که ما شما دیدیم البته در ظاهر عالی است و در تاسی زمانی که شاید باز خالی است متاسفانه چیزی وجود ندارد دوم مکاتب و پانتول های خصوصی بیشتر جنبه تجارتی را به خور اختیار کردن فقط تبلیغات پخش و پوسترها و سایر اطلاعات اطلاعنامه ها وجود دارد ولی متاسفانه زمانی که اونجا شاگرد می رود محصل می رود هر آن چیزی که باید برایش مساعد می باشد بازم نیستن باز به نظر من البته باز هم به خاطر که یک نوع مومت تمام شود همکاری با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی البته پیش برود برای اینها یک کمک همکاری شد باز هم به نظر من البته خصوصیات مکاتب پوهنتون‌های خصوصی
نیازی سر در صورت که چنین نشه بدیل چی هست؟ بسیاری ها فکر میکنن که کیفیت مکاتب دولتی و پوهنتون ها مؤسسات تحصیلات در مجموع چی تحصیلات ابتدایی است چی تحصیلات عالی پایین تر از در افغانستان حالا در این صورت بسیاری ها میخواهند تا در مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی خودشان یا فرزندان و اعضای خانوادهشان درس بخوانند شما بدیل را در چی فکر میکنید پس؟
بله ما بیشتر آن گفتم این حق و البته مسئولیت در جهت دولت است که بالای البته سیستم معارف سکتور معارف و بالای تربیت عالی کار کند و برای مردم یک تعلیم تربی عالی آفران کند و زمانی که چنین کار نمیشد بعضا مجبور مردم مکلف هستند که بخاطر که امو پسران اولادان خود بیشتر البته تعلیم تربیت خود تر یاد بگرن رجوع به طرف نهادهای خصوصی میکنند ولی بازم البته اینها مشکلاتی را دارند آن طوری که دوستا اشاره کردن بازم کمبودی هایی دارند که در این راست البته کار شد و همین مشکلاتی که سر رای البته نهادهای آموزشی است چی خصوصی است و همچنان چی دولتی است برطرف شد تا زمانی که مردم بتوانند که دسترسی خوبی به تعلیم و تربیت داشته باشند تشکر از شما
سلام تشکر از شما سروان صاحب پیام ها خیلی زیاد هستند چند پیام را شما بخوانیم برای شنونده و چند پیام که آمدن ناره هم من بفرمایید
بله سلامت باشید کریم الله جعفری لزابل لیکلی و خصوصی تعلیمی مرکزونه زیاد کچری د فیس غریبانو څخه و نخلی نو خپوی محمد دوس لالی له خوست ولایت څخه لیکلی دی و دلته په خوست کې د خصوصي مکتبونو نه زیات دی نه پېره منزورې چیرته شاید منزورې دا وی چې خصوصي شونځي زیات دی او خصوصي زده کړو ښه نتیجه ورکړې ده او دولتي مکاتب صرف معلمان معاش اخلي او بس له نورستان قاری صاحب محمد مدني لیکلي وي تر اوسه شخصي ښوونځي نشته نو په دې وجه کومه خاصه تجربه نه لرم چې ښه تدریس کوي او که بده متاسفانه په نورستان کې تر اوسه پورې خصوصي تعلیمي مراکز نه دي جوړ شوي محب الله محبت له کندهار لیکلي وایي که چیرې خصوصي تعلیمي مرکزونه په صحراو کې فعال شي ډېرې ګټې به ولري په صحراو کې ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي منظور یې هغه سیمې دي چې اطرافي سیمې دي او ښوونځي پکې نشته سردارولي سیرت له هلمند له ناوې څخه لیکلي دي وایي خصوصي پوهنتونونه یو ښه چانس دی د هغو کسانو لپاره چې په اداراتو کې کار کوي او د لوړو زده کړو ارمان لري
بله
شنونده دیگر ما خادم نورزای از فرا نوشته کرده که پوانتون های شخصی باید خدمات خود را به فیس کم و مردم ارائه بکنند که همه افغان ها به تحصیلات دسترسی داشته باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا نه پوانتون است، نه هم مکتب ابتدایی، نه راضی هستیم، نه هم ناراض. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نشته کرده که شاگردان پوانتون های شخصی سر وظیفه و یا هم در خانه هم اگر باشند و غیر از تدریس در مقابل پول اسناد می گیرند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان که خودشان هم یک استاد هستند نوشتند که مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان به مرکز فساد تبدیل شده و جوانان که حتی خارج از کشور هستند یا در داخل کشور مصروف کار هستند در بدل پول سند به دست می آورند که گفتند به نظر من این کار خیانت بزرگ در برابر وطن به حساب می‌آید. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که مکاتب خصوصی برای اطفال و نوجوانان بسیار مفید است، اما به شرطی که حکومت از این مکاتب و مؤسسات نظارت بکند.
بله، اوس به ورشو د اسکایپ لاری یو اوریدون کړي، بیا به د تلیفون اوریدون کې واخلو. مهرباني کوي، آزادی را لیدم میکروفون ساسو.
با سلام علیکم جناب سروان صاحب.
سلام
صاحب، سلام علیکم، خدمت شما تقدیم میکنم. خروټه ام صاحب در کابل نن تاسو سره خبر
خروټه مهرباني کوي.
زه په اصولو کې مکتبونه خصوصي مکتبونه او خصوصي پانتونو د ایجاد تاسیس او کار سره په اصولو کې موافقم، مګر فعلی شرایط کې چې ګورو ډیر نیمګړتیاوې په دې پانتونو کې ستړي. مثلا یو شخص یو تجار سکتور خصوصي یو مکتب ایجادای یا یو پانتون خصوصي ایجادای ادا چی جدی د خپل هغه معیارونه خپل اول شخصا د معیار ته انسان سره کم سره کوي سي چې پانتون ایجاد کی. یو دوم تعلیمي نصابونه چې دوی جوړ کړی دی، هر خصوصی مکتب تعلیمی نصاب د معارف تعلیمی نصاب سره از مکه و آسمان تفاوت داری. آلت طول فشار پا اغوان دیر آقلی انگلیسی و کمپیوتر انگلیسی مزامانی خصوصی مکاتبه کی، در حالی چه معارف اغو که مکاتبه کی دا عمومیات لریب دا ایجاد دی معارف دا پاوانستان که دا مثل سلسله دی تکلیف تیم دا خوان جور سویدن نصاب تعلیمی. بل پانتونون که آزو قیاس هم دا از خصوصی پانتونون که پی اقتصاد بخش حقوق بخش که خلاصه دا چه لسانس اکوا دا پانو دیر پافشاری دا اوریدون که مخی هم ویلی چه اوتیاد خلق دی خاص را غیر دی نمی ورکره او غیر نمان فتنه غیر آزری که آخر دی سمستر که رازی کامیاب دی امتیانو ترازی اغه موسی خصوصی چې دا ایجاد کړل خپل فیس ته متوجه نه نه د افغانستان آئین دی ته او دغه سره خپل علمیت ته متوجه نه بلکې د لیسانس سند ته منتظر ده چې لیسانس سند واخلي. نو دغه میارونه دي. زما پیشنهاد دي چې چیرې د محترم معارف وزارت او تحصیلات عالی وزارت یو کمیسیون دی جوړ کړي، هغه فارغین دي خصوصي مکتب او خصوصي پانتونونو چې فارغین دي او په عمومي امکان واخیستل شي چې واقعا دوی یا 16 لری ته نسب په نامه کاغذ نه اخیستل او حاضر قیاس د معلمین او استاد دانونه یا سروی اوسی چه های میارونه داری کنه پانتون که خوستاد مثلا دسته نه چهر سر اصول لسانسه سر آدسی پانتون که درس ورکی اگه مشخص میارونه داری من پانتونه که دوتاو افغانستان که ریچا چه نوی فیسه در اونو نمره کم بی نمره اگه استاد نکیده کدر که نپاتی کیده دلتا من گوره از امام سنفیان بعضی اشخاص افراد دی چه پانزوست نمره چانس دو میخیسته اوی سه بعضی شخصی پانتونه که استادان دی او استاد دی پانتون نور مملکتو که علیر لوار میار یعنی دی چولنه چول عالیترین میار استاد پانتون. نو در زمان یو که زما نظریات و پیشنهاد
موسی یک موضوع را که یک شنونده ما قبلا هم گفتن خودشان معلم در یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی هستن اشاره کردن به این که امکانات را که برخی از مؤسسات تحصیلی در اختیار دارن، تحصیلات خصوصی البته، اینا بهتر است نسبت به مکاتب و پوانتون های دولتی. فکر میکنین همین مجبور ساخته مردم را بر علاوه از اینکه اینا میتونن سند بگیرن از اینجا و دیپلم بگیرن و سند
بگیرن؟ جناب نعیمی صاحب، یک مسئله بسیار مهمه ای دوست ما اشاره کرد، شما خیر ببینین به اشاره کردین. ببینین امکاناتی را که پوانتون های خصوصی مساعد میسازه بر محصلین خود یا مکاتب خصوصی بر متعلمین خود، او همه چیز در مقابل گویا حق زمان مساعد میسازه. اگر ترانسپورت است، اگر دادن کتب قرطاسی است، اگر دادن وقت اضافه است، اگر ماین کردن لابراتوار است، تمام گپایش در مقابل مسائل پولی است، یعنی در مقابل حق زمه همه گیشت اختیارشان قرار دارد. اگر و معمولا کسایی که در پانتونای خصوصی میرن یا مکاتب خصوصی میرن، اونا از طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه هستند. قشر پایین جامعه این توانایی را نداره که در اون مکتب بره. چرا؟ او از ترانسپورت علایده فیس میگیره، از کتاب خود علایده فیس پول میگیره، حق شمول علایده میگیره، حتی از لابراتوارهای خود علایده میگیره. بنان کسی که وضعیت مالیش بسیار خوب است امیره و امکانات راستی هم موساد خصوصی داره، موساد دولتی به خاطر نداره، پانتونای دولتی و پانتونای مکاتب شخصی که نمیتونه بودیجه را مثلا متعلم بساس قانون اساسی یا تحصیلات جبری است بالای مردم افغانستان و او جبرن باید اونجا درس خدا بخونه و امکاناتی که باید مکتب معارف داشتان مساعد کنه یه از بوچی معارف بسیار بالاست. نه تنها در مرکز امکانات معارف نداره بلکه در ولایت و رسولی ها قطعی وجود نداره. بنان دوست ما راست میگه امکاناتی که مکاتب خصوصی و پانتون خصوصی اختیارشان قرار بیتن و اون هم یک علت است که این مردم بسو میره، اما مردمی که وضعیت مالیشان خوب است، بنی مالی خوب دارن، نه مردم عادی جامعه.
بله سلامت سه. البته هم ده شیگنه ده چه تو پیسې لري نو باید همدغه ځای لاړ شي، مغه ځای درس وای په نور دنیا کې همدغه سي دي تو پیسې لري هغه همدغه سي خځه ته ځي لوکس مکتب ته ځي په ټول دنیا کې تقریبا همدغه سي. بل اوردون کلرو مننه خروټه صاحب د ټلیفون لاري اوردون کلرو ځان معرفي کې یا ازادي رادیو
مهربانی کوین سلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو زده
مهربانی کوی سلامت اوسې
سروان سر سلام احترامات پرند کوم از ډیرو دیونه ډیر مننه کوم چې خصوصي په هنتونو او د خصوصي مکاتبو شو خبره خو دا ده چې معرف لمنه څومره پراخه وي مغمره خلکو ته زیاته پیدا رسیږي. خبره دا ده چې خصوصي پانتونونه او خصوصي لیسې باید وال خو د معرف د معیارونو سره برابر وي. او بل دوستانو یادونه وکړه شخصي پانتونونه او لیسې چې دي پیسونه جګ دي، مصارف جګ دي، غریب خلک نشي کولی چې هلته دوی درسونه تعقیب کړي، درسونه وایي، هغو خلکو دپاره دي چې هغه اقتصادي مشکل حل وي. بله خبره دا ده چې مو ډېر خلک لیدلي دي دا د باید لوړو تحصیلاتو وزارت نه د معرف وزارت نه دوی کنټرول شي، سم صحیح کنټرول شي. ډېر خلک داسې دي چې لیسه یې ویلې دی یا مسلهم اتفه پورې لیسه ویلې دی، هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې امکانات لري، پیسې لري، داخله کوي او ځینې درسونه چې هغه تعقیب کړي او پیسې ورکوي هغه اسناد ترلاسه کوي، لوړو زده کړو اسناد ترلاسه کوي. بیا دا دوا کوي چې زه فارغ شوی یم اقتصاد پوهنځی نه، بیا د مثال د زراعت پوهنځی نه یا د طب پوهنځی نه فارغ شوی یم. فکر کوم چې دغه کارونه به بیا ټولنې ته په ضرر تمام شي. ښه دي شخصي پوهنتونونه ښه دي، شخصي لیسې ښه دي، ښه دي، دوی تاییدوو، خو خبره داده چې باید کنټرول شي، معرف معیارونو سره برابر وي. داسې نه ځکه شخصي پوهنتونونه لیسې مو ګورو کوشش زیات دی، کوشش زیات دی، نو پوری می مشخص وی درسی مواد مشخص وی.
بله سلامت باشه. مخکنی استاد وویل چې سابقه کم ده که سابقه یو څه پیدا کی یو څه وخت تیر شي کېدای شي تر دې هم بهتر شي. البته لکه څنګه چې یغه وویل زه هم دا خبر ور سره تاییدوم، یو شمېر خصوصي پانتونونه ښه معیار لري، یو شمېر مشکلات لري په دې کې شک نشته. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید تماس شما با استدیو وصل است. مهربانی
خبری وکی
مقابل فهم نیستم
بفرمایید سب. شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
نه متاسفانه مشکلی در لطفا تلفن که خیر. بل اوریدون که تبا نوبت ورکو
بفرمایید سب رادیو آزادی است. بفرمایید شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر که تاسو خبری نکوی بل نو اوریدون کتاب نو باتور کو خبری وکي یو څه جر
مهربانی سید بفرمایئ سید.
متیولا عبد له نورستان څخه لیکلی وای دلته په نورستان کې نه دولتي پوهنتون شته نه خصوصي، البته داسې به هم نه یو څه خوبوي یو دولتي پوهنتون رښتیا وای نشته، لیکن ښوونځي شته. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی وای شخصي مؤسسه درسونه سم دی خو درغلی پکشته، یو لایق محصل ته خپل حق کله ناکله نه رسیږي. بل اوریدون کې مسلم خان له کندهار لیکلی وای په افغانستان کې خصوصي تعلیمي مرکزونه چې تر ډیره د خلکو مشکلات حل کړي دي، باید جدي څارنه وشي او وخت په وخت تعقیب شي چې د بل دود او کلتور مروج نکړي. یو بلګې په کندهار کې دو مرکز یادونه کړې ده چې زینوم نخلم د مثال ورکړې ده ویل چې د گاونډي هیواد پاکستان نصاب چلوي.
بله، یک شنونده دیگر ما محمد عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که در ولسوالیشان مکتب خصوصی اصلا نیست و فقط یک مکتب گفتن وجود داره که مردم با دادن پول رشوت درسهای خود را پیش میبرند. حالا یک شنونده از ولایت تخار داریم، بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین لطفاً. نمیدانم چیز مشکل است سارون صاحب در خط تلفن
نم دست مالی میشید در تو موریدون کرده چه آواز نورو
مهربانی کنین صاحب مهربانی کنین صحبت کنین بفرمایید صاحب
صدای مرا دارم آقای نایمی
بله بله صدای شما را داریم صاحب کمی زودتر صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب
سلامت باشین قاری عبدالحمید رضازاده از ولایت تخار ولسوالی شکمی گرفتم سر خدمت شما سلام صبحتان بخیر باشه آقای رضوان همکارای محترمتان و سلام صاحب
تشکر سر
خدمت شما هسته ها که در قدم اول ما باید خود اطلاع بکنیم خب ما در نسبت بر مکاتب دولتی مکاتب خصوصی را ترجیح میدیم چرا که هم شما سید صدر دفتراتی که ما یک تحصیل هم نکرده یک بایمان یک شهرمند عادی افغانستان میخوام نظر خود را بکنیم انسان باید همه چیزی را که یک لقمانو را کرده یک کسی را قلی هم را ندانه خب این روز سرنایی شما با کشور اروپایی رسیم مایی خوی درباده را با مشکلات بلکار از این بخاطر ازی که در افغانستان لقمانان داریم که خود من بگوریم متاسفانه همون لقمانان را میخوریم پس بالا از این انتقاد میکنیم اگر خداوند چیزی را با ما شما داد که یعنی دولت بر ما شما اول خدا دوم به دولت برابر کرد اگر شکر نعمت ما را از این همون نعمت ها را بکشیم انشاءالله و رحمان به قسم دیگه کشورها ما پیشرفت میکنیم همین کشورهایی که در حالت فعلی پیشرفت کردن به این معنا نیست کلی از یه مثلا یعنی که قسمی که مردم افغانستان ما میخواه یعنی قسم یک باید در یک سال یا یک روز پیشرفت کرده باشه و اینا مشکلات خود حل کرده باشه.